سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
داسپین خبر د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي ملګرو ملتونو افغانستان کې لاجمی نه مخکې د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د مالی مرستو نوې پروګرام اعلان کړ. دا پروګرام چې آبادی نومیږي د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا UNDP جوړ کړ چې پر بنسټ د طالبانو په مشرۍ د طالبانو د حکومت پر ځای له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې بې وزله دي او یا هم کوچنی سوداګری د ډنګېدو په حال کې ده. دا مرسته به څنګه او په څه ډول حقدارو او مساحقینو ته رسیږي؟ واړه کاروبارانو ته به د واړې سوداګری چارې د اعلان شوو مرستو له طریقه څنګه د دوی د کاروبار د ړنګېدو مخه نیول کېدای شي؟ آیا اعلان شوې مرستې افغانانو سره په اقتصادي برخه کې بنیادی کومک ګڼلی شو؟ قدر مناوریدونکو د روان خبرونه د بس موضوع همدا ده. د دې پښتنو او نور اړوند پښتنو ځواب په خبرونه کې قدرمن ملمانه تاسو وی درانه ملمانه چې په خبرونه کې به حضور ولري لکه وروسته د افغانستان سوداګرۍ وزارت په خوانه امراسیال مزمل شینوار او همدارنګ د اقتصادي چارو په جناقه نوید سبې او قربانم زنه شباشنا او زما همکار
عبدالواجد عادل.
بله منګم قربانی درنو اوریدونکو خو تر هر څه مخکې او مخکې تر دې چې درنو ملمنو ته بلنه ورکو لاند خبرونه لرو.
ویان سید سلیمان شاه تیر ماخام د نامعلومو کسان لخوا د کابل د ښار په شمال کې د برېښنا کوټ د وستنې د الوزول لاملا په ښار کې برېښنا قطع شوه. د افغانستان د برېښنا د شرکت یو مسول احمد مسعود نیکزاد امریکا غک ته ویل چې د برېښنا ستنه د بم په وسیله د قلای مرادبک په سیمه کې الوزول شوې او له کابل نه علاوه پر اتو نور ولایتي مرکزونو باندې هم برېښنا قطع شوې. افغانستان دا وخت 80% برېښنا له ایران او د مرکزی آسیا د دریو جمهوریتونو نه واردوي. د فرانسې خبری آژانس وای چې د کابل په شمال کې 13 شپه د برېښنا د ستنې الوزول د طالبانو د حلوزلو پر خلاف یو بل گزارو چې هغوی په افغانستان کې د ثبات او آرامۍ د راوستلو لپاره کوي. آژانس وای که څه هم چې د 14 لټ لا په سمه توګه نه دی څرګند شوی خو دا سیخ کاری چې د طالبانو دښمنان اوس د هغوی په خلاف له هغو تکتیکونو نه استفاده کوي چې وخت به طالبانو د پخواني حکومت چې متحده ایالاتو ملاتړ کوو د بې ثباته کولو په خاطر ورنه استفاده کوله. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوري. د رویټرز خبری آژانس ریپورت ورکوي چې د روسي حکومت د نړۍ د تندرو سازمانونو د لیست نه د افغانستان د طالبانو د تحریک د نوم په لری کولو باندې غور کوي. د رویټرز آژانس وایي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا خبره په مسکو کې پروانه ونه کې د افغانستان په باب د حق غونډې په پای کې کړي چې د روسي په بلنه او ابتکار جوړ شوی و. د سی بی اس تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې په لسګونو زره افغانان چې امریکایي ځواکونو سره یو ځای په نظامی الوتکو کې متحده ایالات ته رسول شوی او په موقتی توګه د امریکا د پوسټ په څو چاونیو کې دیر شوی دي. د یو شمیر غیر دولتي خیریه مؤسساتو په مرسته نور ځایونو ته د ملکی ژوند پیل کولو په غرض د لیکدولو پروسه پیل شوې ده. نوموړی تلویزیونی شبکه وای اوس هم برابر 55,000 افغانان چې ښځې او ماشومان هم ورسره ملګری دي په څو غټو چاڼیو کې پراته دي. د افغانستان د پخواني حکومت د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح له څه مودې چوپتیا او خاموشۍ وروسته یو ځل بیا د ټویټر له لارې د پیغامونو په خپرولو پیل کړی. هغه نن د جمعې په ورځ لیکلی دي چې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته د 13 میاشتو په دوران کې فقر او نیستي په افغانستان کې زیاته شوې او د افغانستان د ټولنې د ښاري طبقې پورې مربوط زیات شمېر خلک خارج ته وتلي دي. ملکی خدمات لمنځه تللي دي. جی ډی پی یا کلنی ناخالص عواید 10% کې رالویدلی دي. صالح چې د ځای ځایګي په اړه سم معلومات نه دي موجود ادعا وکړه چې د افغانستان امنیتي او دفاعي پریکړه د نوموړي په وینا د راولپنډي د جی ایچ کیو یا د پاکستان د پاوز په مرکزی قرارګاه کې کیږي. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو له ښاغلي صالح د دغه څرګندونو په جواب کې په سمدستي توګه سندي ویلي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاغ واشنگتن ناوړی په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د څلور دشتو هیوادونو استازو د چین له حکومت نه غوښتل چې د سنجیان یا ختیځ ترکستان په ولایت کې دی د یوغور د مسلمانانو د حقوقو احترام وساتي. په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د متحده ایالاتو او څو اروپایي هیوادونو علاوه یو شمیر آسیایي ملکونو هم لاسلیک کړی ده راغلی دي چې دوی د یوغوري مسلمانانو د موجوده خراب بشري وضعیت په اړه اندېښمن دي. پرون د پنځشنبه په ورځ د سودان په پایتخت خرطوم کې په لسګونو زرو خلکو د شمالي افریقا د هغه هیواد حکومت په ملاتړ مظاهره وکړه. د سینن تلویزیونی شبکه وا چې احتجاج کوونکو د پوځیانو په خلاف شعارونه ورکول او له خرطوم نه علاوه د سودان په ځینو نورو غټو خرونو کې هم په زرهاو خلک سړکونو ته راوتلي وو. د سودان وسنۍ حکومت چې پوځیان او ملکیان پکې په ګډه کار کوي د پخوانی دیکتاتور عمر حسن البشیر پر خلاف د ولسی پاتون نو وروسته جوړ شو. خو د پوځیانو او ملکیانو ترمنځ د یو شمېر مهمو مسایلو په اړه اختلافات نظر جوت شوي دي. د خبرونو پای
رکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، باز هم به برنامه رکو راست سپین خبر خوش آمدید. طوری که قبلا همکارم گفت، ملل متحد اعلام کرده تا یک صندوق خاصی را ایجاد کنه. هدف از او چیست؟ پول نقد به خانواده ها برسانه، زمستان خوب سپری شود و همچنان کاروبار کوچک که در افغانستان است دوباره رونق بیابه. و هدف عمومی از ایست که تا معیشت در افغانستان نجات بیابه و نجات جان مردم ها صورت بگیره. خب، در این برنامه ما جوانب مختلف ای کمک به افغانستان مورد بحث قرار میدیم. طوری که قبلا گفتیم، میمانای ما در این برنامه جناب جلاقا نوید و جناب مزمل شنوار است بستن. ما هر دویشان با برنامه خوش آمدید میگیم و همچنان سوال اولی را که مطرح میکنیم از جناب شنوار است بستن. شنوار صاحب، در طی 20 سال گذشته در افغانستان، طوری که در همه صحبت ها از او یادآوری میشه که میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر شد و نتیجتاً بعد از 20 سال باز هم فقر و دسترخوان خالی در افغانستان. آیا این کمک هایی که ما نام بردیم، این میتونه کدام اثر مثبتی را در زندگی فقرا و غربا و مردمان محتاج افغانستان وارد کنه؟
تشکر. سلام و خدا عرض میدونم به شما، مهمان برنامه و تمام شنونده های رادیو شما. کمک هایی که امرای افغانستان میشه اگر بیدم مقایسه کنیم به کمک های 20 سال قبلی بسیار کم است، ولی به این وقت یک ضروریات فوق العاده است برای مردم افغانستان، چون حکومت قبلی سقوط کرد. پول حکومت فعلی یا پول فعلانی که حکومت طالبان است از طرف دنیا منجمد شده در ذخایر دنیا و ناپول نداره. زمستان پیشروی است، مردم از نگاه اقتصادی فوق‌العاده مشکلات زیاد دارن. به او اساس این کمک در این وقت بسیار خوب است و امید اینمی است که تا یک اندازه در مسائل یا در مشکلات فعلی افغانستان کمک کنه که مردمی که زمستان پیشروی داره در این سختی زمستان تا یک اندازه شود و در این وقت تا یک اندازه امید برشان داده شود که دنیا امرایشان است و اینا میتانم که برای دنیا تا یک اندازه استقرار کنه که وضعیت اقتصادیشان بهتر شود.
بله، من نشینواری سبزم تا استخراج لاستم. د شلو کلو مرسته ته تاسو اشاره وکړه، زمون همکار عادل صاحب هم اشاره وکړه. مرسته خو به کیږي په شلو کلونو کې نړیواله ټولنه د مرسته په خاطر د افغانستان د ولس او د حکومت تر شا ولاړه و. اوس چې دا مرسته مګر کم د تیرو شلو کلونو ته وګورو، غریب غریب پاتې شو، او اکثرا هغه چا چې ډوډۍ لرله بیا هم دسترخوان لا ډک شو، اما خالي دسترخوان لا هم پاتې شو. په افراط او تفریط کې د افغانستان اقتصاد یو ډول نه یو ډول وساتل شو، په لازمه توګه مرستې تقسیم نه شوې. اوس چې د حکومت د دخالت نه پرته نړیواله ټولنه غواړي چې دغه یو اندازه مرسته د ژمنه مخکې د دولس میاشتو لپاره خلکو ته ورسي او واړه کاروبارونه تقویه کړي، څه فکر کوئ چې مساکن ته به اوس ورسیږي؟
دلته دوه مسلې دي. یو د شلو کالو مرستې دي، په دې کې شک نشته دی. د شلو کالو کې ډېرې مرستې افغانستان ته رسېږي دي، او په دغې کې ډېرې مرستې چې دي هغه پیسې چې د مرستې په نوم راغلي دي هغه ضایع شوي دي. موږ دا مثال ورکو چې عموما په دې حکومت کې زه خپل هم کارمند هم د حکومت او مطلب شلو کالو کې تقریبا شلو نه تر دېرش فیصده دغه حکومتونه د حکومت د لارې نه مصرفېدل، او یا فیصد د خپل مستقیم د دینارانو د لاس نه مصرفېدل. چې موږ هغې وخت کې د حکومت په حساب باندې هغه مصرف چې حکومت هغه یو شی چې حکومت په یو افغانۍ یا په یو ډالر کو انا دینارانو په درې ډالر کو ضایع شو، په کې هم د حکومت د طرف نه ضایع شو، هم په کې د قارضانو د طرف نه ضایع شو چې دې کې ډېر هغه. او غټه مشکل دا و چې دغه مسایل به قرارداد کېدل، اول قرارداد دویم لاس درېیم لاس څلورم لاس، هغه خلکو ته به چې رسېدل ډېر کم رسېدل. اوس دغه حکومتونه چې شوي دي د یو کال لپاره دوی وعده کړې ده، او د ژمې نه مخکې یو ښه وخت دی، یو اساس وخت دی، افغانستان ضرورت ورته لري. ولې هیله دا باید وي چې دغه خلکو ته ورسېږي، نه داسې چې د مخکې په شان دی چې یو قراردادي ته ورسېږي چې هغه بل قراردادي ته ورسي، او هغه پیسې چې زیاتره به ته وچي چې خارجي متخصصین ورسي، او د په دې نوم باندې چې امنیت دی، په دې نوم باندې چې موټر دی، په دې نوم باندې چې وساتل شي، هغه چې زیاتره مصارف پوره شي، نو خو به دا وي چې هغه اداري مصارف د دې کنټرول شي چې اندازه یې ډېره زیاته نه وي، نو په دې اساس باندې خلکو ته ګټه ورسیږي. وړو کاروبارونو سره ډېر مهم دی چې په دې حالت کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک خرید و فروش نشي کولای، د کاروبارونو څخه هیڅ طرح مواجه دي، معاشونه خلک نه لري. په دې سره تر یو اندازه کومه کوچی چاره د کارګرو یا د کارمندانو معاشونه ورته او دې تشویق شي چې تولید وکړي تر څو صادرات ولري یا دننه بازارونو ته ارزښت وي. دغه به یو غټ کومک د افغانستان اقتصاد کړه، د هر حکومت نه چې مستقیم ډوډۍ ورکړي، د هر حکومت نه چې مستقیم خلکو ته د ژمي لپاره د ګرمولو مواد ورکړي، د هغې دا هغه نه دغه ډیر مهم کومک دی چې وړو کاروبارونو ته ورکړي چې عام خلکو ته کار جوړي، عام تولید وشي، د تولید سره د دې هغه چې خام مواد یا زراعتي اقلام چې هغه پروسس کوي، چې هغه نور مواد دي چې هغه پروسس کوي، نو څو ځایونو کې دا کار پیدا کوي. دا خپل وسیله ده چې هغه اقتصاد په دې حرکت کې راولي، ولو که ډیر کم وي، خو لږ حرکت کې راځي تر څو د هغې ګټه نسبتا ډیره زیاته.
بله جناب جان آقا نوید صاحب، در پروگرام جدیدی که از طرف ملل متحد تحت نام آبادی طرح‌ریزی شده، هدف عمده از این رساندن پول نقد به کاروباری ها و به مردمان البته که مستمند هستند. اما اینجا سوال اینجا مطرح میشه که از کمک های جدید در یک فضای جدید به وجود توضیح خواهد شد. مثلا در گذشته جمهوریت در افغانستان بود و حال طالبا بر اوضاع حاکم هستند. از یک طرف نسبی طوری که گفته میشه راه ها بازتر شده و امنیت هم نسبی در قرا و قصبات و جایی که در گذشته به خوبی دوجه کمک نمی رسید، این کمک ها امکان داره برسه. برای مدیریت بهتر این کمک ها شما چه پیشنهاد میکنید در صورتی که طالبا در قسمت مصرفش دخیل نباشن؟ آیا این کمک ها به صورت درست مدیریت شده میتونه؟ آیا به مستحقینش به شکل درستش رسیده خواهد تانست؟
تشکر از شما و ما سلام خدا بر شنونده های عزیز شما در سراسر کره زمین، همچنان همکارای شما در رادیو صدای امریکا و مهمان عزیز شما آقای شینواری که از دوستای نزدیک ما با هم شناخت داریم و یکی از شخصیت های کشور ما هستن، سلام تقدیم میکنم. بعد از این در رابطه به مدیریت از این کمک ها، اول خواهم طور که شینواری خیلی گفتن این مقدار کمک با وجود که در این شرایط میتونه مؤثر باشه ولی کمک زیاد نیست، نظر به این که گزارش هایی که خود اداره انکشافی ملل متحد نشر کرده که هرگاه کمک ها به موقع نرسه و 90% مردم در زیر خط فقر میرن، بنابراین در این شرایط این پول بسیار کم است، اما باز هم در این شرایط میتونه مؤثر باشه برای اینکه فصل سرما در حال رسیدن است و ای باید هرچه عاجل سازماندهی شود و به جایی که نیازمند است. طبیعی از نظر ما که ای باید یک سروی انجام شده باشه و یک پیشبینی شده باشه که در کدام نقاط چی نیاز است. اگرچند اما طور که شینواری صاحب هم گفتن هرگاه ای پول به شکل نقدش توزیع شود یا تشبثات کوچک یک طرح خوب است از او حمایت صورت بگیره یا ایجاد شود تا اینکه ای پول ها بتونه که به دوران مالی کشور دوامدار باشه. اما بحثی است که حال فعلا ما باید یک سروی یک شناسایی داشته باشیم که در کدام نقاط کشور به چی نیاز است. بعضی از محلات که هستن فعلا به مواد غذایی و مواد سوختی ضرورت دارن که باید برشان رسانده شود، برای اگر پول هم داشته باشن اونا نمیتونن در وسایل خود مواد غذایی یا مواد سوختی را برسانن. او سروی باید در اونجا به او شکلش عمل شود، در ساعتی که میتونن که خودشان تهیه بکنن امکانات خود، خوب است که برشان پول نقد داده شود، برای اینکه که میشه که هر گاه یک کسی آرد اگر به طور عامیانه صحبت کنم در خانه داره ولی روغن نداره، میتونه روغن خود بخره و اگر روغن داره لباس اطفال نداره باید لباس اطفال خود بخره و اگر سایر همونطور چیزهایی که یا مثلا صحتشان خوب نیست ادویه بخرن برای صحتشان، به این شکل خوب است. اما موضوع مدیریت از اینکه میمونه، موضوع مدیریتش ما بارها گفتیم که مدیریت کمک های بشری نباید توسط افراد سیاسی و افرادی که صلاح و دست دارن انجام شود و این را خوشبختانه که ملل متحد و اداره انکشافی ملل متحد یعنی UNDP هم در نظر گرفتن که این باید از طریق مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات که خودشان در نظر دارن توزیع شود. ولی موضوع بحث از این که باید در توزیع از این همونطور که موضوع تدارکات و مرحله اداریش باید یکی پرمصرف نباشه و در پالی از این با در نظر داشت از این که ما از سالهای متمادی کمک ها را تجربه داریم، باید به افراد و اشخاصی که در منطقه اونا از نفوذ خود استفاده میکنن به عوض از این که به کسایی که نیازمند هستن برسن، اونا خودشان یا بیشتر امتیاز میگیرن یا به خشاو دوستا و یا کسایی که ارتباط دارن اونا رو میگیرن و سهمیای متعددی رو میگیرن به عنوان مختلف. باید در این راستا یکم توجه شود که امین مقدار پول به شکل عام برای کلگی مساویانه توزیع شود و خصوص کسایی که اشدی ضرورت دارن و نیازمند هستن. نه فقط هرگاه کسایی که در ساحه حاکم هستن اونا اگر از حمایت بکنن که امی به شکل عادلانه توزیع شود یه قدم خوب خواهد بود.
بله دیره مننه نوید صاحب، یه ویدیر مهم موضوع تا زمانگه همکار عادل صاحب اشاره وکړه، پختنه مطرح کړه چې هغه د مرستو مدیریت دی. شنوار صاحب تاسو په دې برخه کې کافی تجربه لرئ د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونه خصوصا د سوداګرۍ په برخه کې نړیوالو سره د افغانستان د سوداګرۍ د اړیکو د نخلولو عین د نړیوال سازمان تر وضعیت پورې تاسو حل ځلې کړی دی او د مدیریت په برخه کې کېدای شي چې د پخوا د جمهوریت د وخت به حساب هغه نیمګړتیاو باندې مخپوی شي چې نقص چیرته و ولې د نظامونو په بدلېدو زمونږ اقتصادي سیستم چې اصلا صحیح نه دی که څه نقص دی پکې هیڅ نه پاتې کیږي. په هر صورت د مدیریت په برخه کې که پخوا ته وکتل شي کېدای شي هغه نیمګړتیا تاسو ته یوه ښه تجربه وي چې اوسې مشوره ورکوئ په هکله چې څنګه کېدای شي دغه مرستې ښه مدیریت شي.
که مونږ وګورو یوه ستونزه مخکې مو ته هغه ستونزه دلته هم ښکاري په دې اوسني حالت کې چې زیاتره ډونران کوشش کوي چې پیسې خارج د حکومت د چوکاټ نه مصرف شي او خپله مصرفي مصرف دي. اوس ستونزه دا ده چې د طالبان حکومت دنیا پر رسمیت نه دی پیژندلې، نو په دې اساس باندې پیسې دوی ته نشي ورکولی او مستقیم کومک دوی سره نشي کولی. چې دغه ستونزه ده، ولې خپله مدیریت د کومکونو د تمویل کوونکو د طرفه یا د بین المللي انکشافي ادارې چې دي، چې دوی دا پر مخ وړي، دوی سره همیشه خپل اداري مصارف لري. اداري مصارف عمومي توګه دغه خلک چې رسي هغه ښه پروژو دپاره، هغه ښه هغه دپاره دا دی چې د یو نه ترلاسه فیصده کړي. ولې که موږ د افغانستان حالت ګورو، امنیتي ستونزې دي، نورې مسایل دي، دغه مصارف اداري مصارف ځینې وخت تر 40% پورې رسېږي. چې دا خپله هغه 40% د کومک پیسې دا په اداري مصارف 60% پاتې کېږي. په 60% کې کله چې دا دویم لاس قرارداد شي، دریم لاس قرارداد شي، هر یو قراردادي خپل اداري مصارف ته نوبات شي، چې په اخر کې شاید د لاس 60% عقیدي خلکو ته ورسېږي. چې دغه ستونزه په تېر نظام کې هم وه، او زیاتره هغه پیسې سره چې خپله دیناران غوښتل چې خپله مصرف شي. دلته دا دی سره د دې چې دیناران ورکوي، طالبان مستقیم نه ورکوي چې هغوی مصرف شي. هر طالبان یو څه کولی شي چې دغه د ملل متحد د انکشافي ادارې سره په یو میکانیزم داسې جوړ کړي چې نظارت ته دوی وکړي چې دغه پیسې په هغه مناسب او مستحق ځای کې مصرف شي، نه دا چې په هر ځای کې دوی ته اسانه وي او ذریع کې چلته مصرف شي. نو په دې اساس باندې یو میکانیزم باندې باید دوی د طالبان حکومت سره کار وکړي سره د دې چې مصرف کړی د ملل متحد د انکشافي ادارې یا د انګلیسي د لارې نه وي، د طالبانو میکانیزم همکاري او نظارت د دې لپاره لازمي دی تر څو دغه پیسې په عامه شکل لکه په تېر حکومت کې چې بې ځایه کېدلې او داسې مصرفېدلې چې نتیجه نه وه، بیا هماغه کېږي. نو د هغې د ساتلو دپاره باید دوی یو میکانیزم جوړ کړي چې په هغې سره موافق کوونکي او هماغسې پر مخ لاړ شي.
بله، خو نړیواله ټولنه وایي چې مرستې د حکومت سره نه بلکې د ولس سره دي. اول خو دا څومره امکان لري ده چې د طالبانو د اوسنی حاکمیت د تماس نه پرته د غمرستې په شفاف ډول عادلانه منصفانه حقدارو ته ورسیږي او په هغه میکانیزم ورسیږي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه چې پیسې یا د امرستې دوم او دریم لاس ته ونه رسیږي، مغه یو دفتر یو د هغه د طریقه ورسیږي چې د غیداري مصارف او د کاغذ پرانی پکې لکم شي. دسه امکان تاسو ګورئ ځکه تسهیلون کې باید په افغانستان کې موجودی، اول د امنیت په برخه کې، ورسته یو حملو تک وګورو، مثلا د داعش موجودیت ویره تک وکتل شي په افغانستان کې څومره امکان لري پرته د دې چې د نړیوالو مرستندوی مؤسسو امنیت تضمین شي او نور مسائل تامین شي د اسانتیاو په برخه کې دوی د امرست منصفانه لکه څنګه چې تاسو ویل داسې تقسیم شي.
پښتانه د ملګر متحد ادارې روابط د طالبانو سره ډېر ښه دي او هغوی موجودیت هلته لري، دفاتر یې فعال کړي دي او د طالبانو د طرف نه ورسره امنیتي لازم سهولتونه برابر شوي دي. نو په دې اساس باندې یو دا خبره ده چې دوی هلته موجودیت لري فزیکي، داسې نه دي چې بل ملک ناست وي هغوی نه فعالیت کوي. دویمه مسله دا ده چې دې هیڅ شک نشته چې تسهیلوونکی به افغانستان حکومت وي، د طالبان حکومت وي، دوی ته به امنیتي زمینه برابروي دا ټول مسایل دي. او دوی هم شاید هغه وي چې دوی خپلو بیانځو سره یو تاري ارتباط پیدا کړي، صرف د پیسو ورک را به د یو انډي پي د لاس نه د لارې نه وي، ولې تاري ارتباط دوی ډېر امکان سره جوړ کړي، ځکه چې ملل متحد مسلسل په تماس کې دی مختلفو ادارو سره، د معذبینو او بې ځایه شو وزارت سره، همدغه د کلو پراختیا وزارت سره، همدغه د زراعت وزارت سره، دوی ټولو سره مختلف وزارتونو سره ګوري. نو په دې اساس باندې هغه زمینه د تسهیل د دغه حکومتونو د تطبیق لپاره او خلکو ته نصاب خلکو ته مسؤل لپاره په غیر د حکومت د همکارۍ او په غیر د حکومت د حکومت نه دوی نشي کولی چې دا پرمخ بوځي.
بله جناب نوید صاحب، یک فرصتی است که فراهم شده، چطور میشه که ایره من حیث یک فرصت گذار برای بهبود وضع قرا و قصبات از لحاظ اقتصادی و تحرک بازارها استفاده شد؟ یعنی اگر پول تقسیم میشه و کسایی که امکانات فیزیکی دارن که میتونن که به کارهای بپردازن، آیا نمیشه که مثل گذشته از این برای بهبود وضع زندگی مردم هم استفاده شود؟ از یک طرف مثلا در قسمت دوباره فعال ساختن آنها رو، بندها و سیستم آبیاری و همچنان نیالشانی و از این قبیل فعالیت هایی که دو هدف البته میتونه که برآورده کنه. از یک طرف به مردم پول برسه و از طرف دیگه یک کاری انجام شوه. به نظر شما بهتر نیست که به این شکل استفاده شوه؟
بله، با یقین که همونطور که پیشترم گفتم یک طرح خوب است که ما تشبثات کوچک از این طریق حمایت بکنیم و تأسیسات زیربنایی کوچک توسط امی پول را اندازی بکنیم در مقابل هم کار یا در مقابل پول یا در مقابل مواد غذایی که قبلا این تجربه را هم امی UNDP دارن. میشه که در ولایتی که فعلا هوای گرم داره یا در ولایت گرم سیر میتونیم که ما کانال‌ها را سرشان بسازیم، باغچه‌ها را بسازیم، قریه‌های زراعتی را سرشان بسازیم، کارمای مرغداری را سرشان بسازیم. اما ولایتی که سرسیر هستن باز در اون ساحات ای میتونه که اشکال تشبثات تغییر بکنه. میتونیم که ما از اون مؤسسات خرد و کوچک لباس سازی و بعضی چیزهای دیگه یا صنایع دستی و اینی مسائل رشد بدیم تا ای که در مقابل کارشون ما یک مقدار پول بپردازیم. مال مردم نمیخوایم که پول بگیرن، میخوایم که کار بکنن، در مقابل کارشون برای کار برشون. اگر ما زمینه کار از این طریق مساعد بسازیم در حقیقت هم یک تشبث ایجاد میشه و یک کاروبار ایجاد میشه و در پالیزی برای مردم هم یک مقدار پول میرسه ماهانه و از بیکاری هم نجات پیدا میکنن و یک مسئولیت سالم پیدا میکنن. این نظر خوب است. در گذشته ها ما بار بار در صحبت های خود گفتیم حتی موضوع دسترخان ملی که حکومت قبلی را اندازی کرده بود، ما گفتم دسترخان ملی به این شکل که شما پول توزیع میکنین کنین بارها در مجالس ما برشان مطرح کردیم چرا ایرا به شکل بسیار آسان کار کسی یک تذکره داشته باشه برایشان نمیتین قرضه که بگوین هر زمانی که پیدا کردی دوباره پس بپرداز، ولی ایرا که گرفتی یک توسطش یک کار را انجام بده. و این پول هم اگر در جایی که برای مواد غذایی و ادویه وی گپا عاجل ضرورت است برای اونها خو لازم است که باید به می شکل برسه برای اینکه جانشان فعلا در این زمستان مطرح که نجات پیدا کنه. و در ساحاتی که می خوانیم ممکن است که ما از طریق ساختن بعض از پروژه های کوچک زیربنایی بتانیم که برای مردم امی کمک ها و امی پوله برسانیم، ولی باز هیچ موضوع ازی مطرح میشه که بعضی از نیازمندانی هستن که کار نمیدانند، مانند کسایی که بزرگسن هستن، مانند کسایی که معیوب هستن، مانند کسایی که مریضی دارن، و اونا با اونا باید اونا هم در نظر گرفته شود. در حقیقت یک سروی اساسی هزار یا قریه قخورا و قصبات خیلی ها مهم است، ولی در ترکیب توضیح ازی به نظر ما اگر هرگاه کسایی که در محل صلاحیت دارن یک نفر باشه، یکی از ملایمامایی که امونموز اخلاص در مقریه داشته باشه کل مردم میشناسن، یک دو سه نفر از آدمای با اخلاص، یک شورای بسیار خوب چند نفری باشه که در رابطه با تعیین کسایی که لیستش میآیه یا میکس کرای کار کس که در یک قریه زندگی میکنه فعلا تذکره داره یا به شکل الکترونیکی یا به شکل کاغذی هم دست خود گرفته ده مواد دیگه پای خود بگیرم و سه چهار نفری که اونجا ششتن آدمای مخلصین باشه که ناد بگن که این مستحق است. برای اینکه فعلا که میبینیم اکثریت مردم افغانستان با استثنای یک 10% یا 15% دیگه همشون نیازمند کمک هست. حتی کسایی را معمیال میشناسیم که متشبثین بودن، کاروبار خوب داشتن، ولی فعلا معمیال میگن که بانک ها مسدود است، ما پول نداریم، وضعیت ما خراب است، حتی نمیتونیم مواد غذایی خانه خود را تهیه بکنیم. با این ارتباط باید در این راستا یک به هر ما فکر میکنم برای کل عام نمیتونه که یک برنامه تدبیر شود. در ولایت گرمسیر یک شکل میتونه تدبیر شود، در سرسیر دیگه جای در کوهستانی قرا و قصبات کوهستانی و محلات سبل و بود و شکل دیگه که بود در نظر و سروی باید در حبرش تخته شد.
تشکر.
تشکر نوید سب د دوارو درنو ملمنونه هیله کو چې موږ سره اوسی بحث ادامه ورکاو د قدرمنه اوریدونکو نام هیله کو او مننه کو تر دې شی به موږ سره ملتیا کوي خبرونه اوري د خبرونو د اوریدو وخت را رسیدلې ملمنو او اوریدونکو نه بیا هم هیله کو موږ سره اوسی بحث د خبرونو نورسته ادامه ورکاو.
با عرض سلام، ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها می گوید که برفباری ها از صبح روز جمعه در سالنگ شمالی و جنوبی آغاز شده و تا اکنون ادامه دارد. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که ادامه این برفباری ها مانع تردد موترهای باربری در این شاهراه شده و صبح امروز و این صبح موترهای باربری را در دو قسمت جاده سالنگ متوقف کردند. ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها افزوده است که در حال حاضر این شاه را برای دیگر وسایط باز است و از رانندگان خواسته است که با زنجیر از این مسیر رفت آمد کنند. مسئولان این ریاست همچنان گفتند که تلاش های قوای کار ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها جریان دارد تا این مسیر را برای ترافیک باز نگه دارند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید افغانستان در اجندای گفتگوی نشست امروز جمعه وزیران دفاع ناتو شامل است. او دیروز پنجشنبه گفت که ناتو به خاطر اینکه افغانستان بار دیگر و لانه تروریستان مبدل نشود از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در برابر طالبان استفاده می کند.
ما در مورد چگونگی حفظ دستاوردها و اطمینان از این که افغانستان دیگر هیچگاه به پناهگاه امن برای تروریست ها تبدیل نشود تبادل نظر کردیم. ما توافق کردیم که باید هوشیار بمانیم. ما بر هر گونه تلاش های گروه های تروریستی بین المللی برای تجمع مجدد در افغانستان نظارت خواهیم کرد. متحدان این کشور دارای قابلیت هایی هستند که می توانند از افق های مختلف علیه تهدیدهای تروریستی حمله کنند. ما طالبان را به خاطر تعهداتشان در زمینه توریسم، عبور امن افرادی که خواهان خروج از افغانستانند و حقوق بشر مسئول می دانیم.
نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو دیروز در بروکسل آغاز و امروز هم ادامه دارد. دو ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شماری از زنان این کشور به شمول فوزیه کوفی نماینده سابق پارلمان و نامزد جایزه صلح نوبل در سازمان ملل متحد خواستار ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، مشارکت زنان در توزیع آن و همچنین سفر امن برای افغان‌ها به داخل و خارج از کشور شدند. خانم کوفی در صحبت با خبرنگاران در مقر سازمان ملل گفت پیش‌بینی‌ها این بود که طالبان احتمالاً معتدل‌تر شدند و در برابر آزادی مدنی مردم مدارا و پذیرش بیشتری خواهند داشت. اما واقعیت این است که زمان تسلط آنها بر افغانستان حذف سیستماتیک زنان در بخش‌های اجتماعی و آموزشی وجود داشته است. اقلیت‌های مذهبی مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند. ظلم، ناپدید شدن اجباری و بسیاری از اشکال دیگر نقض حقوق بشر در افغانستان وجود داشته است.
Money recognition. خانم
کوفی گفت مساعدت، پول و رسمیت شناختن اینها احرم فشار است که جهان باید از آن برای مشارکت، احترام به حقوق زنان و احترام به حقوق تمام شهروندان استفاده کند. در این نشست خبری اصیلا وردک، فعال و دیپلمات سابق، و نایید فرید، عضو پیشین ولسی جرگنی صحبت کرده و همه یک صدا طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از جامعه بین المللی خواستند تا قبل از بدتر شدن اوضاع در افغانستان طالبان را پاسخگو بدانند. طالبان تا کنون در رابطه به اظهارات این زنان ابراز نظری نکردند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که امریکا از تایوان دفاع میکند. آقای بایدن در مصاحبه با تلویزیون CNN گفته است که ایالات متحده تعهد دارد تا از جزیره تایوان که چین آن را بخش از قلمرو خود می داند دفاع کند. جزئیات بیشتر را از لیلی ما حبیب عظیمی می‌شنویم.
آقای بایدن در این مصاحبه همچنین گفت مردم نباید در مورد توانایی نظامی واشنگتن نگران باشند، زیرا به گفته وی چین، روسیه و متباقی جهان می دانند که ایالات متحده قوی ترین قدرت نظامی در تاریخ جهان است. قبل بر این چیو کوچینگ وزیر دفاع تایوان در ماه جاری گفت تنش نظامی میان تایوان و چین در مقایسه با بیش از 40 سال گذشته در بدترین وضعیت قرار گرفته است. این مقام ارشد نظامی تایوان همچنین گفته است که چین تا سال 2025 میلادی قادر خواهد شد تا حمله تمام عیار را بر تایوان انجام دهد. ایالات متحده تایوان را من حیث یک کشور مستقل به رسمیت نمی‌شناسد، اما متعهد به حمایت از قابلیت‌های دفاعی آن است. حکومت چین هنوز هم تایوان را بخشی از قلمرو خود تلقی می‌کند، اما تایوان می‌گوید که مستقل است و تأکید کرده است که از آزادی و دموکراسی خود دفاع خواهد کرد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. انفجار در یک فابریکه مواد انفجاری در جنوب شرق مسکو منجر به کشته شدن 15 نفر و مجروح شدن تعداد دیگر شد. وزارت شرایط اضطراری روسیه در بیانیه روز جمعه خود با اشاره به بستری شدن یک نفر در شفاخانه و آغاز عملیات جستجوی مفقود شدگان اعلام کرد که خطر ساکنان منطقه را تهدید نمی کند. این حادثه در ریازان در 200 کیلومتری جنوب مسکو رخ داده است. یکی از منابع امنیتی روسیه به خبرگزاری انترفاکس گفت که این حادثه به دلیل نادیده گرفتن معیارهای ایمنی و عدم رعایت ترتیب مراحل آزمایش رخ داده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو غرق په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د سپین خبرې د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شی به ملتیا کوي او خپل خبرونه اوري. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د بحث د پاره دی چې د سوداګرۍ د وزارت په خونه مرسیال مزمل شینوارې سپ همدارنګه د اقتصادي چارو په نوید سپ را سره دی. جناقه نوید سپ شینوارې سپ بحث بیا هم دوام ورکاو د ملګرو ملتونو په دغه نوی رپورت کې چې مرسته اعلان کړې ده، دا هم ویل شوی دی چې د طالبانو د حاکمیت نه وروسته چې دوی د افغانستان واک په لاس کې نیولې څه باندې دوه میاشتې تقریبا تیریږي، و چې دیرش سلنه اقتصاد نورم کمزوره شوی دی. په دې کې به طبعا پرته له شکه هغه مامورین مې چې په دولت کې کار کوو ماهانه لږو کډیرو په منظمه توګه دوی خپل معاش اخیسته چې تعداد په لسګونو زرو ته یا سلګونو زرو ته بېله شکه چې رسیده. نو اوس بس تر ډېره په دې کېږي چې واړه کاروبارونه چې پخوا او هغه سقوط سره مخ نشي د هغوی د سقوط مخنیوی وشي، ځکه چې تاسې هم پرې رڼا واچوله چې که چېرته د دغه کاروبار د سقوط مخنیوی وشي نو هم هغه د شرکت یا د دې ورکوټي شرکت مالک ته خیر رسیږي، هم نورو ته کار پیدا کیږي. اما د حق مامورینو په هکله هېڅ ذکر نه کیږي کوم چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. که چېرته بیرته ادارې فعال شي څه کوي چې دغه فیس څه فکر کوي چې دغه د خراب اقتصاد دغه فیصدي به ورسره څومره لوړ شي یا په دې اکله څنګه کېدای شي چې فکر وشي؟
کومه وګورو تقریبا په تیر حکومت کې 1.5 میلیونه یا 1.5 میلیونه خلکو مستقیم او غیر مستقیم کار کوي، چې په دې کې تقریبا د وګورو د حکومت ملکی مامورین په حدود د 6 لکه تر 1 لکه پورې او د 3 لکه تر 4 لکه پورې نظامي بخشې کې 3 لکه پورې 3 لکه پورې هغه وو چې 1 میلیون پیدا او دا 5 لکه غیر مستقیم چې د حکومت دا قراردادونه او پروژې او دا تبلیغ دي. نو په دې کې لکه موږ چې وګورو دغه 1.5 میلیون خلک دي، هر یو فامیل لري دی چې موږ په اوسط ډول د افغانانو یو فامیل شپږ کسه یا 1 کسه وو، نو دا تقریبا په حدود د 10 یا 11 میلیونه خلق دوی باندې مستقیم متکیو چې دوی هر میاشت په آخر کې دوی ته منتظر چې دولت معاش ورکړي، د هغې معاش په اساس باندې دوی خپل فامیل دی چې واخلي. کله چې دوی دغه معاش اخلي دا خپله دغه دا د اقتصاد هغه داسې دی اوس دغه معاش به چې دوی اخیسته دوی به بازار ته تلل، سودا به اخیستله، همدغه چې مختلف هغه نیول دوی به نور کارونه ایجادوله. نو کله چې دغه معاش ودرېږي چې اوس موږ ګورو چې د درې میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي، یو میاشت د مخکني حکومت او دوه میاشتې دا ډېر کمته ورکړل شوي دي، ځینې حکومت ته نه دي کارونو ته نه دي 5 لکه د خپله د طالبانو د مقاماتو طالبانو چې 5 لکه کارمندان راځي تر دوی ملي په تقریبا ټول ختم شوي دي او دا نور راځي ملکي 5 لکه کارمندان دوی معاشونه نه دي اخیستي یا مخکني نه دي اخیستي. نو دغه تقریبا 10 میلیونه یا 11 میلیونه خلک انا خپل رضا د ډوډۍ د اخیستلو لپاره چې شنه لري یو دویم دی به چې هغه کومې پیسې مصرفولې په بازار کې چې سودا به په اخیسته په عامیانه توګه چې دکان نه به سودا اخیسته دکان ورسره چلی ده چې یو رستوران نه به ډوډۍ خوړله، رستوران کې به 5 کسانو ته کار پیدا وو، هغوی ورسره بندېدل. نو په دې اساس باندې دغه هغه ډېر زیات شوی دی، دوی ډېر فیصده وایي چې ډېر فیصده مخکې د کوم اندازې نه وایي، خو په حدود اوس دا اټکل کېږي چې د افغانستان د نوی نتل 5 نوی فیصده خلک د اقتصادي مشکل سره مخامخ دي چې د خپل یو غټ بحران دی د افغانستان لپاره او منهایز دی او انساني یو فاجعه ده چې تر دې ته ځنه غوونه شي په دې ځینې کې ډېر زیات مشکلات رامنځته کېږي خلق خود دوره فراغ باندې لري په یوه وخت کې جمعې د افغانستان همیشه ډېر سخت جمعې نو هغه د جمعې تختي امکان د دې سره چې افغانستان کې ماشومان ډېر زیات تلف شي دولتي د وژنې ماشومان مخکې هم تقریبا د افغانستان او یا په خط پر لاندې اوس تقریبا 5 نوي ته رسېدل نو دغه ټولې ستونزې دي تر څو پورې هغه ونه شي په دې کې کومکونه ونه شي دغه نه حل کېږي دنیا اوس په دې ته متوجه شوې ده د سیهی بخش کې امکان شته لکه څنګه چې د سی د لارې نه اوسو همدغه سې دنیا یو اعلان وکړي چې د سیهی بخش سرپټخانو کې ډاکتران د هغوی ته هم دغه سې د ملل متحد د لارې نه یا د بل بین المللي انجیوګانو د لارې نه معاشونه وټاکل شي ورکړل شي چې هغه سیهی هغه په روان شي د معارف سیستم د شته دی ځکه دنیا یوازینی شرط دا دی په طالبانو کې حکومت باندې چې باید جناتیو ته اجازه د تعلیم ورکړي چې تر تبدی دا کار وکړي د دې هم توقع شته دی چې دنیا د تعلیم لپاره د ملل متحد د لارې نه کومک وکړي تر څو د استادانو معاشه شي ولې تر څو پورې چې د جناتیو تعلیم هغه نه وي په دې کې هېڅ مورد د خبرو نه شته دی نو د دې امکان شته دی چې دا شهید ختم شي ولې په دې کې د طالبانو د طرف نه هم ځنې نرمي کودل د بالخصوص د جناکیو د تعلیم او بالخصوص د قانون پر مایته تعلیم کې د دې د اجازه ورکړي دنیا په دې باندې دا دینارام سره یا د خلکو سره چې موږ جن سره په ارتباط کې سره کېږي هغه دې چې دا هغه وخت چې موږ آماده یو چې د انساني کومتینو حکومت سره کومک نه کوو دا ټول دینارانو مستقیم خبره ده انساني کومک چې څنګه په دې باندې کار کوي ولې د هغه لپاره خپل شرایط لري چې په هر بخش کې هغه شرایط
باید بله شنواره سب خبره دا دغه ادارو کې چې خلکو کار کوي مثلا یو حکومت دوی مجبور او چې خپل اتباعو ته دوی تحصیل کړي تعلیم کړي خدای دې کوي چې د بحث نه ونوز ولې چې نه اقتصادي موضوع ده ځکه ذکر کوم یو ځوان مثلا په دې شل کلو کې یو ماشوم ځوان شو تحصیل وکړ تعلیم وکړ او حکومت مکلف ده دا د حکومت دنده ده چې هغه ته په یو اداره کې کار ورکی اوس مثلا نوې حکومت د طالبانو نوې حاکمیت دا وایي چې مثلا دوی په تیرو ادارو کې کار کړی سره دي چې په بار بار دوی اعلان کوي چې ادارو ته دراشي اما یو چا چې مثلا د ریاست په چوکۍ کې کار کړی دی هغه ځان په خطر کې ګوري او د یو کس د مارش حذف کول یا نه کار کول دا د یو کس وګي پاتې کېدل نه دي د پوره یو غټ فامیل تړلې ده د څه فامیلونه دي چې مثلا شپارس ولس کسه شل کسه په دغه یو ماش ته ناسي څنګه کې دی شي چې دغه څه فامیلونو ته دغه مرسته ورسیږي
هم دا علت دی چې دوی دا د حکومتي مامورینو خبره کوي بل خصوص د دې دنیا هم تر څو چې طالبان د خپل طرف نه ځن مسائل حل نه کړي دنیا فشار په دې باندې دی چې دوی باید خپل شموله حکومت جوړ کړي ارا اساسي حقونه چې د خزو حق دی د بشری حقونه دی د حق دی د خزو د راتلون مراحت نه کې دنیا تر اسنیت نه پیژني دا د ستین دي طالبان یو څو ترسته دي د تا مجبوری دي د تا برابرۍ دي په دې غبان کې دي ځان یو څه برابر کی کنه ستین دي تا پیدا کیږي اوس هغه کارمندان په دولت کې دغه څه کارمندان دي یو په راته چوکۍ کې هغه کسان یې تقریبا نه دي لیستي او نو ورته هغه چوکۍ ورکوي یو کس په ریاست کې هغه ته وایي چې ریاست مو کوا ریاست په مثال د تجارت وزارت مثال یو مثال ونی چې شاید دته نه تجارت وزارت یو رئیس نه مثال د تجارت د ملي دې رئیس دی او طالب د مدرسې نه دا ولي هغه رئیس کی او مخکنی رئیس ته وایي چې تر اعظم دې ته د کارمن په هیڅ کار کوي هغه څه هم امکان نه لري ځکه چې هغه سیز جوړیږي بل دوی مرادار چې د ماشوم لیول په یو اندازې کې په حکومت کې زیات دی او زی دغه توانایي نه لري چې په هغه اندازه ماشومه ورکړي لکه مخکې حکومت کې وو دا راي دوی مقصد ده درې مقصد دوی پیسې نه لري پیسې د افغانستان بانک کې زیاتره د افغانستان بانک کې د نورو بانکونو دا ټول د دنیا کې چې دا مونږ د سوي دي د سوي دي د امریکا له طرف نه په دې اساس باندې دوی د نن په داخل د افغانستان کې د پیسو کې لکه موجودي دا خپل هم څنګه ده نو دا سیند دي دا ټول په یوه نه واري دي ولې دینارانو د څو شیانو لپاره دا ځنې ملکونو د هغه ورکړی دی، اشاره ورکړی دی چې د صحت په بخش او د تعلیم په بخش، صحت په بخش نه شاید ډېر لام نه وي، ولې د تعلیم په بخش کې تر ټولو پورې جنته ته اجازه ورنه کړي د مکتب پاره کې کومه نه کیږي. په چرته دغه دوه بخشونه کور چې تقریبا نیمایي د خدمات ملکي مصارف هغه د کارمندانو دولت سره چې کار کوو دا وی مصارف چې ځکه د معلمي او تعداد تقریبا 2 لک پورې کدی ځنیم کنه یی دواله کا یو نیم لک پورې چې موجوده دا ماسور کیږي خپل ډیر زیات تاثیر لري په دې کې. نو په دې اساس باندې طالبانو ته هم نوی په کار ده هغه ته یو ښه چانس په لاس ورغلی دی چې کولی شي افغانستان کې امن راولي او افغانستان د نړۍ سره په یو سب کې ودرې. هغوی هم باید ځینې کارونه وکړي چې دغه سیمې د افغانستان د دائم لپاره حل شي.
خب جناب نوید صاحب، در آخرین گفتای خود جناب شنوار صاحب یک مطلب بسیار خوبی را تذکر دادن و وی که چطور میتونه که بهبودی وضع اقتصادی بالاخره به رفاه همگانی بینجامه. یک سوال دیگه مطرح میشه که تا چند افغانستان کمک بشری؟ کمک بشری حیثیت یک ملت تا کدام اندازه پایین میاره و به چقدر اعتماد به نفس در یک مملکت از بین میبره؟ آیا وقت از این فرانه رسیده که حکومت در مجموع و جامعه بین المللی همچنان با وقتی که البته شرایطی که بیشتر ذکر شد او پوره شد، آیا وقت از این فرانه رسیده که روی یک اقتصاد پویا، اقتصاد نیرومند و اقتصادی که دیگه تمام کشور با گرسنگی نخوابه باید با پای استاد چک حداقل مقدمات همینطوری ایجاد همین اقتصاد آغاز نشه؟
بله، د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشرم دا خبره کړې ده چې دا امکان نه لري چې یو هیواد دی په نړیوالو مرستو په پخو ودرېږي په اقتصادي لحاظ. تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې دا بله مهرباني نوید صاحب.
خب بحث اینه که چگونه اقتصاد ما باید سر پای خود استاد شوم، یک بحث است که معمولا وضعیت اقتصادی جامعه ما را همواره نیروهای گروه‌های سیاسی و یک تعدادی از سیاستمدارا وضعیت اقتصادی کشور خراب کردن. در 20 سال گذشته هم اگر ما ببینیم سهمیه‌های سیاسی که در وزارت‌های مسلکی افراد به اساس سهمیه‌های سیاسی تعیین می‌کردن و از اونا کسی بازپرس صورت نمی‌گرفت، آیا تخصص دارن ندارن، آیا تجربه دارن، آیا به این کشور تعهد دارن که این کشور را می‌خواهن بسازن یا نمی‌سازن. اگر یک واقعیت ما باید ببینیم و در 20 سال گذشته سرش فکر کنیم، اینا کسای زیادتر که بیشتر سر قدرت بودن که تا تعداد زیادشان هم با هم شناخت نزدیک داریم، کسایی که بودن که اونا هم وارد این فکر بودن که آخر ما ماش کنه یا امکانات خود بگیرن و بیرون از کشور انتقال بدن. وقتی که پول به بیرون از کشور انتقال شود که بیشترین پول از طریق افراد بلندپایه حکومت به فامیلایشان در بیرون از کشور انتقال میده که خودش یک ضربه کلان اقتصادی بود به اقتصاد جامعه. بنابراین ما برنامه های بسیار وسیع و سنجیده شده علمی و مسلکی را راه اندازی نکردیم که ما چگونه سرپا استاد شویم، ما چگونه خودکفا شویم، ما از کدام مدرک چشمه های عایداتی کشور خود فعال بسازیم. و اینه ما همواره شکل برخورد کردیم که از عاید ما که در مصرف ما بیشتر بوده و هیچ نوع پلان در راستای از این که ما بتانیم به طرف خودکفایی حرکت بکنیم. بعضی پلان هایی وجود داشته،
نوید سب
و وطن خودم تعهد داشتن، افراد مسلکی هم در مجموع کلا هم گفته نمیدانن، ولی این کم بوده اقدامات.
نوید سب و بخواهی
خواسته باشیم که منابع عایداتی کشور فعال بسازیم، هرگاه پلان های خوب زراعتی بسازیم، پلان های خوب صنعتی بسازیم، پلان های خوب در عرصه معادن کشور بسازیم، در عرصه سازماندهی منابع بشری خود ما و منابع وافر طبیعی خود ما بسازیم، ما بزرگترین فرصت میتونیم که بریم به طرف یک اقتصاد سرپا استاده و خودکفا حرکت بکنیم. برای اینکه سالانه در حدود افغانستان کل مصرف بودجهش که میبینیم در حدود 12 میلیارد دلار تخت به طور تخمینی برتون میگم 12 میلیارد دلار در یک سال مصرفشان است که ما میتونیم تنها سال گذشته کوتاه تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان انجام داد به ارزش 2 میلیارد دلار صادرات کرد. هرگاه این مسئله از زمینه ها برش مساعد میشد بیشتر ما میتونیم که ایره به مراتب در حدود 3 تا 4 میلیارد دلار در سالهای بعدی و بعدیش ایره افزایش بدیم که در حقیقت اگر دیگه بخشان ما امرای شما هم بکنیم میریم به طرف خودکفایی. اگر زراعت ما را پلانیزه و میکانیزه بسازیم، اگر ما سر روی استخراج معادن سر موضوعی ما بارها گفتیم که ما افغانستان رو به مرکز ترانزیت منطقه مبدل میکنیم، اما در هر گفتیم ما یک سرک دو خطه که با استاندارد باشه از پاکستان تا کشورهای شمال افغانستان یا به یک مسیر بنادر نساختیم. دیگه به این ارتباط ما تحصیلات زیربنایی را اگر ساختیم با کیفیت خوب نساختیم که بتونه کلشان استفاده کنن. از این خاطر در حقیقت ما اگر اینمی منابع خود درست سازماندهی بکنیم، از افراد مسلکی استفاده بکنیم، از کادر و شخصیت های برجسته و واقعا با تجربه کشور ما استفاده بکنیم، از تجارب کشورهای بیرونی چطور سر کشورهای خود سر پا استاد کردن، از کشورهای منطقه که تقریبا وضع اقتصادی ما را سپری کردن و گذاشتن به طرف یک اقتصاد پایدار، ما میتونیم به طرف خود کفایی بریم و یک قدر دور هم نیست، این کار مشکل نیست، ولی یک اراده میخواید و یک اراده به خصوص اراده قوی سیاسی میخواید که کسایی که حکومت رهبری میکنن و دولت رهبری میکنن اونا باید به این راستا یک عزم راسخ و جدی داشته باشن.
بله من نه نوید صاحب، ما غوښتل چې تاسو نه پښتنه وکم خو خیر تاسو خپل خبرې وکړئ، زه به د شینواری صاحب نه پښتنه مطرح کوم. شینواری صاحب، نوید صاحب وایي چې کار نه دی شوی د سه بنیادی کار، څه فکر کوئ چې په دې تیرو شلو کلونو کې د اوبو د مدیریت په اکلا چې بنیادی ګڼل کېدل دا کارونه همدارنګه د صادراتو کچه چې یو څه زیاته شوی و افغانستان د څو کلونو مخکې چې یو مصرفي او وارداتي هیواد په دې وروستیو کې یو څه صادرات شوی هم وو، چې یو څه اندازه صادرات هم لرل، یو څه پرمختګونه د سوداګرۍ په برخه کې، مثلا افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عضویت حاصل کړ چې دی باندې سوداګر خوشاله وو، یعنی دغه د سوداګرۍ کاروبار هم یو څه رونق پیدا کړی، خصوصي سکتور یو څه کاروبار هغه شوی چې د حکومت په ملاتړ او سره د دې شکایتونو موجود، ولی بیا هم دوی د حکومت ملاتړی او حکومت د دوی په هر صورت واړه کاروبار یو حد ته رسیدلی چې حتی د ښځو لاسي صنایع هم د یادولو وړ دي چې یو نړیوال بازار ته بازار پیدا کړو، د افغانستان څو اقلامه نړیوال بازار ته رسیدل چې دا هم د صادراتو یو برخه وه. اما اوس پښتنه دا ده، یعنی غاړه به نه بنده و چې وویل چې په کلي څه نه وشوي، خو جنگ دوام درلوده، دا د جنگ په دوران کې دا دومره لاسته راوړنم چې ګڼل کېدی دا. اما اوس پښتنه هم دا ده شینواری صاحب چې دا سمه ده چې سیاست او اقتصاد نشي جدا کېدلی، اما د سیاسي نظامونو په بدلېدو را بدلېدو ولې موږ داسې یو اقتصادي پالیسي نه درلودل، د یو اقتصاد پوه په صفت چې تاسې دغه د نړیوال اقتصاد په برخه کې تاسې تدریس هم کړی دی او کافي تجربه لري، ښه کار هم کړی دی، ولې موږ داسې اقتصادي پالیسي نه درلودل چې د سیاسي نظامونو په بدلېدو را بدلېدو دغه نظام پاتې وي؟ خصوصي سکتور خو باید اټس د حکومت پورې تړلې نه وي ګڼل شوی، پیخه وچ سوداګر خپل کار وکي او هغه د ولس په درد خوړه، هر نظام چې راځي د هغه په درد خوري، ولې د سونه شو
کومنګ او ګورو په شلو کالو ته به ګورو هغه نه مخ کې دیږي. شلو کالو ته زمنګ اقتصاد هم شمه مصنوعي مصنوعي په دې لحاظ چې افغانستان سره د زر یو کې کار شروع کمن هیڅ نه لاوي ده، په امه یعنی چې منګه اقتصاد زیاتره د کومکونکو یا د تمویل کونکو په پیسې وو، په دې شلو کلونو کې منګه لاس راوړنې لري. د افغانستان سړکونه جوړ شي، په تاریخ د افغانستان کې 5000 کیلومتر سړک چې وخت نو جوړ شوی، په دې کې جوړ شو هغه باندې 30000 کیلومتر دا د کلیوالي سړکونه جوړ شي چې هم وصل شي، یعنی کلی د ولسوالۍ د ولایت ولایت د مرکز سره وصل شو. دا نه کارونه دي چې خپل زمينه هغه د اقتصاد اساسات دي، منګه هغه اساسات نه لرو دي، منګه چې هغه انفراستراکچر یا زیربنا چې ورته وایي هغه د اقتصاد موږ نه درلیدو په 2001 کې، ځکه منګه تقریبا د شلو کالو جنگ نه وروسته راغلي او په دې حالت کې جنگ کې تر اوسه پورې چې دغه مسایل تر څو طالبانو کنټرول واخیسته، نو په دې اساس باندې اقتصاد د ډونر په پیسو باندې زیاته وه. ولې په عین وخت کې داسې چې ستونزې په حکومت کې نه وي، حکومت هغه ونه شو کولی چې د اقتصاد په برخه کې ډېر زیات کار وکړي. یو وخت داسې راغی چې توقع خلکو د اقتصاد د بازار نه دا وه چې څوره په کیسي څه کوي، هماغه اقتصاد د بازار دی چې هغه سم کار کوي چې خراب کار کوي. منګا هغه مرحله د گزار کې نه فضله چې منګا د طالبانو د سکوت نه مخکې 2001 کې نوی حکومت راته چې تر څو منګه یو اقتصاد ته ورنوځو، هغه لپاره
مخکینی شهید باید ولرو چې قوانین دي دا د زمینه برابر ده. 2004 کال کې کله قانون اساسي تصویب شو پاره کې فیصله پدې وشو چې اقتصاد د بازار په اړه چې زیاتر ممکن وي دا څه څه ولې د هغه لپاره باید موږ هغه قوانین چې پاره وخت جوړ کړی و موږ په 2015 شپاره کې کلم چې د نړیوال تجارت سازمان زیاته خپل هغه قوانین منجور کړه. یعنی موږ قوانین نه لرو د قوانین نمک سیستم منجور کړه چې هغه نه هم ځنې د سکیور خصوصي جانور چې ټول سکیور خصوصي دي ډېر محترم خلک هم دي هغه دي ولې ځنې د دینه من حیث د مافیایي شکل باندې استفاده وکړه چې د دولت هغه ځنې تصدیانې چې په خپل نوم کې ځمکې غصب کړې هغې نه یو شی جوړ کړه صنعتي پارکونه زموږ په هغې اندازې ونه چې خلکو ځمکې غصب کړې وی نیولې هغې نه یو شی بل شی جوړ کړې. دا مسایل موږ د معدنو په بخش کې هېڅ ډېر کم پرېشاپ وکړه او هغه هم تقریبا د 2010 نه وروسته یو څه کار وشو د یو دوه درېو کالو دپاره بیا هغه کار ودرېده. زما خپله یادي یو د وزیر صاحبانو نه چې هغو سره ما په همدې باندې بحث کړی او د بانکي جهانین بحث په همدې و چې افغانستان معدن ولې نه وباسي. هغه وزیر ته ځواب ما ته دا و چې موږ نه غواړو چې دا د آینده نسلونو امانت دی موږ یې راوباسو. نو ما چې اوس وخت کې حالت خرابېږي نو آینده نسل ته به کار راشي. نو دغه ستونزې وي چې موږ هغه منسجمه پالیسي او یو داسې هماهنګي موجوده نه وه په اقتصادي سکتور کې. وزارت مالیه به په خپل لارې ته، تجارت به په خپل لارې ته، مرکزي بانک به په خپل لارې ته، زراعت به په خپل لارې ته،
حال دا چې دا یو بل سره ټول یو زنجیري کړی غوندې یو بل سره وصل دی، یو بل سره تړلی دی چې یو غا همغږي
حکومت باندې دی، یو بل سره په وصل باندې اقتصاد جوړیږي. ولې ستونزه دا چې څو مشکلات دي چې په اخر یو کلمه چې موږ ګورو چې کله تقسیمو د قدرت کې وزیر د ورسمشر د تیم نه و نو دا هغه کارونه به مخکې تللی چې
بله شینواري صاحب ډېر وخت کم پاتې دی چې نوید صاحب ته به م وخت ورکوو. فقط د وروستۍ پوښتنې په توګه که لنډ ځواب راته راکوي، څنګه کېدای شي دغه اعلان شوې مرستې یو بنیادي استفاده ورنه وشي؟
په دې کې که وګورو دا داده چې باید یو هماهنګي جوړه شي د طالبانو د طرف نه چې نظارت یې وکړي او دا داسې نه شي چې دوه لاسه او درې لاسه قراردادني ته ورکړل شي چې په هغې کې هغه پیسې په دې ادارې کې مصرف شي او اقتصادي خلکو ته ونه رسېږي. نو د نظارت باید یو قوي میکانیزم وکړي.
ډېره مننه، ډېره
مننه.
نوید صاحب مهرباني وکړئ همدغه پوښتنه تاسو هم ځواب کړئ چې د اعلان شوې مرستو نه څنګه کېدای شي چې د اقتصاد د بنیاد په توګه یا بنیادي توګه ورنه استفاده وشي؟
در رابطه با این کمک ها خود در رابطه با مسئله بنیاد اقتصادی بسیار کم تاثیر خود داشت، برای از اینکه یک کمک های عاجل و فوری است به خاطر نجات مردم، اما از طریق حمایت تشبثاتی که در حال سقوط هستند یا تشبثات کوچک میتونه که یک بنیاد اقتصادی کوچک را ایجاد بکنه و همین کوری که کمک میشه این به یک شکل نه یک شکل به دوران اقتصادی بازار شامل میشه که خود بازارم در حقیقت وقتی که به دوران افتید در وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیر خودم می داشته باشه. هرگاه مواد از بازار خریداری میشه، هرگاه کسی کار میکنه، هرگاه کسایی که پول نفت میگیرن به بازار میبرن، خودش دوران اقتصادی بازار یکم وضعیتش خوب میسازه. اما داشت با در نظر داشته که در حدود 3 میلیون نفر زیر خط فقر یا به طرف خط فقر روان باشن، این پول بسیار کم است و اگر جامعه جهانی یا کدام اقدامات دیگه یا طریق قرضه ها یا کنفرانس کشورهای اسلامی یا کشورهایی که در وضعیت فعلی افغانستان میخواهند حمایت کنند اقدامات از این بیشتر داشته باشند خوب میشه.
بله مزمل صاحب، اگر شما بفرمایید که در این قسمت طالبا چه مکلفیت داره؟ ما نمیتونیم طالبا بگن قرار ما میشینیم و همه جامعه بین المللی فراهم کنه و ما نظارگر باشیم. دیر مقطع نظر شما چی است که باید طالبا چه اقدامات دیر ارتباط بکنن؟
طالبا با اینال در این فکر باشه که اونا حکمت میکنن، حکمت داری میکنن، نه در این فکر که ما فعلا هم در کوهاش اشتیم و هیچ مسئولیت ما نیست. مسئولیت زیادتر به طالبا میگرده و بلخصوص به این مسئله اونا باید تا یک اندازه با اونمی روابطشان با کشورهای قوی جهان ایجاد کنه و در این وقت یک سلسله شرایطی که اونا میگذاره او را قبول کنه که این شرایط به نفع افغانستان مثلا هر چیزی نیست که به نفع افغانستان نباشه. از این طریق اینا میتونن که یک رابطه را ایجاد کنه و به اساس اینا رابطه میتونه که افغانستان از این بحران و از این مشکل بکشه. در غیر از این برای طالبا بسیار مشکل میباشه و زمستان پیش روی داریم، ختم زمستان اگر کمک ها و چیزا نشوه اینا با یک جنجال داخلی مواجه میشه.
بله، در سوداگری در وزارت پخوانه مرستیال مزمل شینوار سب اوامدارنگا اقتصاد پو جانا خانوی سب دیر مننه چه در امریکا غاق آشنا را لیو دسپین خبر بلنه منل و او پا خبرونه که برخ وقت سال در کور ودانی در اوریدون که در کور ودانی چه خبرونه و اوریده نو روان خبرونه پا هم دیزی پای ترسیگی
شبتان خوش
خدای مال شد قدر من اوریدون کن.